سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې تاسو مخک د ازادي رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور بجې ساته ته هم لري د سارلش په ګوډه مخام تر شپه په پلان د سپونو نسیو شي پنځه وش مترو او د مخام لښ په ګوډه سهار تر شپه په منځني ته پات دول شپه نویس مخک غوړي دلای شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی. په افغانستان کې د رواني اونۍ د اورښتونو له امله په بامیان، غور او غزنی کې یو شمیر لارې وتړل شوې. د کابل کندهار لویه لار هم پرون بند وه چې بیا وروسته پرانیستل شوه. په سالنګونو کې له یک شنبې راهیسې لار تړلې وه او نن سهار د طالبانو د فواید امنی وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبر ورکړی خو ویلي و چې لا هم په سالنګونو کې واوره اوري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې او بارانونه وي. د اروپای ټولنې د کډوالو ادارې نن یو احصایه خبره کړې چې لمخې په 2023 کال کې په اروپای ټولنې کې د کډوالو د درخواستونو شمیره 3500 کې زیاته شوې ده. دا شمیره له 2015 او 2016 کلونو راپدې خو چې د کډوالو د درخواستونو شمیر د اروپای ټولنې په غوړو هوادونو کې خې بي ساري و تر بل هر وخت لوړ ده. د اروپای ټولنې د کډوالو د ادارې د راپور لمخې په 2023 کال کې د اروپای ټولنې په غوړو هوادونو کې کډوالو د منلو 1,000,000 عریضی سپارل شوې دي. په دوی کې تر ټولو ډیر کډوال نوموړی د سوریه او بیا د افغانستان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ناټو د غړي هیواد البانیا پلازمېنې تیرینا ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به د البانیا له دولت سره د اوکراین په ملاتړ د یوې سرمشریزې کوربه وي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی په یو پیغام کې چې په ایکس پاڼه افغاني ټویټر خپور کړی ویلي دي چې د البانیا له صدر اعظم ایډي راما سره د نننۍ سرمشریزې هدف له کیف څخه د ختیځ اروپا د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. لدی سره چوخ پیاده اوکران هوایی دفاعی ځواکونو ویلی دی چې ننی لسغه په ایران کې جوړ شوی بپل ټالوته کې نسکوري کړی چې روسی ځواکونو د اوکران د دوو جنوبي سیمو په لګو رتو غولې وي. د اوکران پاوز د فیسبوک لارې په خبره کړی بیان کې ویلی دی چې د دوی سرتیرو د الوته کې په اودیسیا او میکولاف سیمو کې نسکوري کړی دی. تر اوسه پر ځمکه د دې الوتکه د ټوټو د خوځیدو له امله د سر مال د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د افغانستان او لنګ ترمنز د پایل شوی یوازینی ټیسټ سیالي په نوړی ورځ د افغان لوبډلې د توپهنی پانی پاتو پای ته ورسیده او په یو سل 55 منډو ټول لوبغاړي لاس ورکړ. یا د سلیشن نن سهار د کابل پوخ لسنی می پایل شوی و په چا افغانستان ګټلې وو تو په چونه انتخاب کړی و په بخښنې سره توپ توپچونه انتخاب کړی و. په افغان توپهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکخو او په 3.5 منډو وسوځید. د غراس کریم جنت په 3 نه سوځیدلو منډو پاتې شو. په نوموړی پانی کې ناصر جمال او رحمت شاه بیا په 0 باندې وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورعلي زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په نوموړی ځل په ټیسټ سیالیو کې ولوبید په 5 منډو خپل وکټ له لاسه ورکړه. د الین په توپ چونکو کې مارک ایډر 15 کپر او ګریګ یانک 22 افغان لوبغاړي وسوځول. له هم د نن ورځې تر ډیر زیات ورونه پاتې دي چې الین په کې خپل توپ هنه پیل کړی ده. په 4.6 ورونو کې 19 منډې کړي او یو وکټ یې لاس اور کړی ده. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته تم شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي وزل بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا مخ په خرابېدو ده. له دې سره جوخت به بیا د لیکوال، شاعر او د مینې د مجلې مسؤول مدیر عزت الله ځواب چې د طالبانو په بند کې ده وضعیت ته هم تم شو چې زوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا هم لا د طالبانو په بند کې دی. بل پلو په روستیو کې د واور ورېدو له امله په ډېرو ولایتونو کې لارې بندې شوې دي.
د خراب سرکونو لوجه د کلیو او لری پرتو سیمو خلک نسی کولای اسی بازار ته او حتی د خرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي.
د اوسیدونکو په وینا باندې دغه سړکونه چې خامه وو د واور ورېدو وروسته ډېر ګډوډ شوي دي. همدارنګه په دې اړه به هم درسره راپور ولرو چې هغه کسان چې معلولیت لرونکي دي په افغانستان کې د امکاناتو د نه لاسرسي نه شکایت کوي.
معلولین ته د هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې.
د افغانستان د لوبې په اړه به وروستۍ جزئیات درکوو. نور مطالعه به مشته ملتیا وغواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبرې خبرونه کې موزه فریده سیال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانې یو. د خبرونه نوړی مطلب راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی وايي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا د خرابېدو په حال کې ده. ښاغلی بنج دا څرګندونې په خپل نوي راپور کې کړي دي چې تمه د سبا د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانو نجونو ښځو بشري حقوقو ته د طالبانو بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده. اخوا یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دې وضعیت ټول نجونې او ښځې دې ته اړ کړي دي چې له ډېرو ستونزو سره مبارزه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابیږي. د بینټ دا څرګندونه په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بینټ دا راپور چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو خوځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ په راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقونو وضعیت له امله، بلکې د بشري حقونو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض له امله هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب پورې وتړي او تر هغه یې رژیم په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خوالی ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په یو شمېر برخو کې د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې هم پاتې راغلی ده چې یوه بېلګه یې د بخښنې فرمان عملي کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپورټر په راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې د دوی کړنې نسبتا ستایل شوې، خو دا هم لیکل شوې چې په دې راسته راوړنو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی شوی. ښاغلی بینټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو هغو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي په دوی لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي، ځکه د دوی له قوله دې وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی د افغان ښځو د ځورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي، چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سري ډول د دوی نیولو او حوزو ته یې تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېرې ځپلې دي.
په موږ ټولو یې ډېر منفي اغېز کړی دی. تر څنګ یې یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلې، بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړی دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر له دې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شویو سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرونکو شرکتونو یو شمېر مسؤلین چې موټر یې د کابل او شمال ختیځو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې اوس د سالنګ لار هم تړل شوې او مسافر د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. په ځینو ولایتونو کې بیا د طالبان د حکومت سیمه ییزو چارواکو هم دغه ستونزې تایید کړي دي، وایي چې له واورو سره د لارو د پاکولو هڅې هم پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې سوې ده، سړکونه خام دي، سړکونه خراب دي. خراب سړکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای چې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي. ستونزه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان، شغنان او دروازه ها ولسوالۍ سره نخلیدونکي لارې بندې دي. که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک همدا ستونزې لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علی زاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزې شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل، بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوي دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسی د سخت واورو او طوفانونو له امله په تیره بیا نن سهار د بامیان کابل کوتل حاجیګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست له واورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبې سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. مخکې لدې چې بل راپور راواخلو، د افغانستان او د لند لوبې وروستي جزئیات شپږم اور شپاړس منډې شوي او یو لوبغاړی اوټ دی. دا لیکوال، شاعر او د مینی مجلې د مسؤل مدیر عزت الله سواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته لا هم هغه د طالبانو په بند کې دی، خوش شوی نه دی. د عزت الله سواب مشر زوی نصرت ارمان د نظر ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هغه د پلار د خوش کېدو په تړاو په نړنیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې تر اوسه یې لا نه دی خوشې کړی. عزت الله سواب چې د مینی په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینی مجلې د چاپ خپرول له امله تښتول شوی او بیا شکنجه شوی و. ورزو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لیکوالانو، ژورنالیستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پل چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وای لمړیو کې په کابل کې بیا لا بیلو طالب چارواکو دوی تښمنه ورکړه چې خغله جواب به بیرته خوشی کړي، خو په خبره یې نو موړې تر اوسه طالبانو په بند کړي. خو دا چې خغله جواب ولې نیول شوی، مشر زوی نصرت ارمان په دې اړه وای:
د امارت مسولین وای چې هغه مل شراب سره نیولې. په لمړیو ورځو کې مقتدی هغه د راخوشی کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوی او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تیرو شل کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت یې نه لره. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار مې یا چا تیرویستی او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي: عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تښتول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړېږي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو، شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي، هغوی نیسي، ځوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی، او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي، اواز پورته کوي، طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک په وړاندې ونغږي.
دا چې عزت الله زواب ولې نیول شوی، مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو: د خبریالانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کېږي. عزت الله زواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تېر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په ژبه په چارواکو توندې نیوکې کولې. په افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته یې هم وخت ناوخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې 17 خبریالان نیولي دي. ویلي دي چې نیول شویو خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی، او دایکندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبانو حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقي او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته تم کیږو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمېنې ته رسېدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشریزې کې برخه واخلي. د دې سرمشریزې هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراخېدل یاد شوی دی. تفصیل احمد چیبرناورو.
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د صدراعظم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو غونډه نن په پلازمېنه تیرانا کې جوړه شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانک یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشریزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانک کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او ښه راغلاست ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګووینیا او مونټینګرو مشران هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسېدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثر یې د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو او مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسو چې په خواد سربیا یو ولایت او اکثریت پکې البانیایان دي، په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو مرستندوی سازمان په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 2% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري. دې سازمان دغه راپور د یوې سروې پر بنسټ چمتو کړی دی چې د دوی د مندونو پر بنسټ بشري مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو په پرتله کم دی. یو شمېر معلولین هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د روڼتیا له نشټوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي. تفصیل په راپور کې اورو.
د ګراوند تروث سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندویه سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% یې بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوملیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړي چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دي د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند تروث سولوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبزپوش ولسوالۍ یو معلول حمیدالله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوچۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړې او
شما حق دارین.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
او زمون هیله هم همدغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوی ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت همدغسې دی د کار. زما هیله هم همدغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په هلمند کې خلک شکایت کوي چې له هم د دغه ولایت په مرکز لخکرګاه ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول ماهیان نیول کېږي او نسلې د ورکېدو په حال کې دي. هلمند میشتي وایي چې په تېرو وختونو کې چې په دغه ولایت کې ناامني و خلکو د کبان ته لاسرسی نه درلود، خو وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له ګاونډیو ولایتونو هم خلک هره ورځ ورځي او په دغې سیند کې کبان نیسي چې ورسره د دغې کبانو نسل د ورکېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند سیند یوه څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري هغه ولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهېږي چې د برق او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راستو ښه مایان دلې سته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو بیا پرېوو بیا میله پر کړو، نو په دې خاطر موږ ساتم په تېرېږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه او جنګونه دا مایان موږ د برق په زیره باندې نه وژل کېږي. مایان یې فقط برق نیسي وژل کېږي نه.
دې لس کسیزې ډلې تر دوه ساعته تېرولو وروسته په زیاته اندازه مایان ونیول او اوس یې په پاکولو بوخت دي، څو پخولو ته یې چمتو کړي. خو دوی اوس کوچني مایان غورځوي او لوی یې راګرځوي. د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو له ډلې یوه بل کس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي.
روزګان ولایت کې موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعه سره نیسو په برق باندې ترنټر کو، هغه غټ مایع جنراګردو او کوچنی مایع چې دی هغه بیرته اوبه ترلو کو او هغه مایع
په دې برخه کې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي، ځکه که دغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم سي. یو تن کارپوه ولی محمد ازادي راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نورو هیوادونو کې حکومتونه عامو خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوي او نور ژوندي موجودات په غیر قانوني ډول ښکار کړي. هغه وایي کبان د افغانستان یوه ملي شتمني ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سیندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په اوبو کې کبان نسي. دا یادونې وړ دی چې دا یوازې هلمند نه دی چې په سیندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسي، بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کېږي. خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. غسانیم د غزنی ولایت کرمه ولسوالۍ د بغاتر د دشت څخه دلته د بغاتر په دشته کې دا کوم یو دشت اسپور ته خو دا لاره ډېره خراب ده، واوره ډېره سوې ده، مشکلات زیاتې باید دې پشم توجه وشي. استفسار هست خرم نکسی کم طرف که پیش رم استن نیست او یا خلق دلت پدی لاره که گرفتار نیست وقتی لاره خدیر خراب را تشویونی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دغه زموږ کومه ساحه چې ده چې دغه موږ پکښې اوسېږو، دغه د ناصراج دښت یا مثال مکمل ناصراج، نو دغه ساحه د هلمند ولایت پسې نږدې ساحه ده او هلمند ولایت پسې مربوطه ولسوالي ده. نو د ګریچو د ولایت د مابینځ منطقه ده. نو دلته نه کلینیک شته، نه یو ښایسته مدرسه شته، نه یو ښوونځی شته، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم مزل نه دی، موږ یې په بسته یوه ساعت کې هم نه سپرې کوی. ولې چې سړکان خراب دي، ډبرې پیدا کړي دي او کمپرک یې پیدا کړی دی او کډیان یې پیدا کړي دي. نو دا غواړو چې د اړوند مسلین زمرو دغه منطقه ته پاملرنه وکي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمر د دولت لپاره خدمت وکي. هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تېر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، اوس یو نمونه پاته وایي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ یمک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو. نو اسلامي امارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ لا خلاص کړو، لو دران راکړي او موږ خپل لارې خلاص کړو یا جوړ کړو. موږ زغت وړ مقامات ورسو ډیره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منیمایی که در تا ده زهر و کاروان پروگرام داره خود را غیب رانده لند خبرونه. د افغانستان پیشمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری هم ورکړی دی. له دې وړاندې د افغانستان پیشمیر سیمو لکه بامیان، غور او غزنی کې د لارې د تړل کېدو خبرونه هم ورکړل شوي وو. د اروپای ټولنې د کډوالو ادارې نن یوه احصایه خپره کړې چې له مخې په 2023 کال کې په اروپای ټولنې کې د کډوالو د درخواستونو شمېره 300 کې زیاته شوې ده. دا شمېره له 2015 او 2014 کلونو راپه دې خوا شوه. د کډوالو د درخواستونو شمېره د اروپای ټولنې په نړیوالو هیوادونو کې بې ساره وه، تر بل هر وخت لوړه ده. د اروپای ټولنې د کډوالو د ادارې د راپور له مخې په دې کډوالو کې لومړی سوریایان او بیا افغانان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ناتو د غړي هیوادونو د غړي هیواد البانیا پلازمینې تیرینا ته رسیدلی ټاکل شوی دی چې دی به د البانیا له دولت سره د اوکراین په ملاتړ د یوې سرمشریزې کوربه وي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو پیغام کې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی ویلي دي چې د البانیا له صدر اعظم سره یې د نننۍ سرمشریزې هدف له کیف څخه د ختیځ اروپا د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل یاد کړي دي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ په روانه سیالۍ کې چې افغانستان 155 منډې هدف ټاکلی، ایرلند په ځواب کې په 10 اورونو کې 140 منډې کړي دي او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزورۍ له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کو چې هغه د نشه‌یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه‌یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشه‌یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
رزوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل که نشه نه پرېږدي ښځه دې در څخه بیایو.
د خواښې خسګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور در نه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
و اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروري ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې د مهمو بحثونو څخه وه. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تریاقو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دغه ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تریاقو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوي چې د افغانستان تریاق پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تریاقو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تریاقو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تریاقو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه و رسېدلي چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم دا قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسېدلی و د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا یې هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیل معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منه سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان او اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیره بیا نشه یي ګولیو ته د آسان او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد سوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
د خیرالله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هېواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لیږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ، او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپله لومړۍ نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وختو بیا ولا کنه سګرټ مکرټي وه او چار سی وهل ما ماما وسره کم یو یو دی وهل راول ما دو کورته رخصتیانه کی دلته دمه تر زوی و عمل کوا د سره مې دوه د شو وهل وخت چې بیرته تلم پانتون د ځان سره مې د دینه واخسه د استادان رو باندې خبر شو کور کی زنګ وه چې دا تاسو داسې کار نه کوي بیل وله کورته.
خیر الله نشه پری خدا او وده وکړ، خو له واده وروسته بیرته پنه شو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزورې شي او تر زده کړو پرېښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږدی سو، نه به د استاد په درس باندې پیږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شی زده کولی سي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راسي، او بالاخره اخري سرنوشت دی چې د یو پله لاندې سي د معتادین راټولېږي، عمل ته شپه ورځ تېره کړي.
په خو د امیر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکارۍ په ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله ایلم وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنیو په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډېره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کېږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډېر خرابېږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري. نشیان په نوکونو باندې، نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین، دا شین اور باندې توګي اور باندې او هاتا گرمی اور باندې مگی اور باندې، نو د دې په خاطر په موزی ډول د غشین هاتا د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مواد نو د پنکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي. او همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه د یو نوا پروټین څخه جوړ شوی چې کاروټین په نامه یادیږي. نشئی مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کېږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزورۍ او د رنګارنګ مرضونو سبب کېږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کېږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلک یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، دوی په دوړو او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنګارنګ شیان راټولوي او هغې ګرځي، نو بالاخره دغه نکانې چې دي میکروبي کېږي او بل د دانې ورڅخه پیدا کېږي رنګارنګ مرضونه. په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابېږي نکونه.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نکانو د خرابېدو سبب کېږي. کاغه چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي، خصوصا درانده نشئی مواد لکه هیروین او کرسټل ټابلیټ، کا دا ټول د کاروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کېږي. په دې په نتیجه کې نکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کېږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نکانو باندې راځي او د نکانو د زیړوالي او د نکانو د خرابېدو سبب کېږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو په واسطه جوړیږي چې هغه هم نکانو کې نخلي او د نکانو نه بالاخره منګه نکان خلی توړو د هغې په جبانم کې د لیشي چې انسان ته مختلف مرضونه پیدا شي.
د نشي په کومه مرحله کې نکان لا ډیر خرابېږي؟
د نشي په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په آخري مرحله کې نکان زیات د خرابېدو سبب کې، ځکه چې د یو خوانه پروټین هغه پروټین چې نکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزوري شوي او د بلې خوانه دوی دوامداره د نکانو څخه د نشو په باره کې استفاده کوي. نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په آخري مرحله کې نکانو ته ډېره صدمه رسیږي.
خپله د نکونو ماتېدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتېدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبی کوو، هر کار چې موږ کوو نکان مستقیما په هغې کې رول لري. او کله چې نکونه خراب وي او نکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي. دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نکانو د کمزورۍ په وجه کېدلی شي چې د دوی نکان میکروبي شي، دوی ته رنګارنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نکو په واسطه خوراک کوي، نو کېدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي. حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې، د معدې مختلفې ناروغۍ، اچ پی لوري، دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتما دوی سره میکروبونه جمع کېږي. بل د نکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري، یعنی د دوی د بدن دفاعي سیستم ورسره کمزوری کېږي او بالاخره معتادینو ته خپله د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کېدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه خوشې کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کېږي او که همداسې به خراب او ماتېږي؟
که چیرې څوک نشه خوشی کې نکان یې دغه سرحد ته نه وي رسېدلی چې ټول په مکمل ډول د منځه تللي وي او یا ګوتې ګنګرن شوي وي د منځه تللي وي، نو د بیا جوړېدلو امکانات شته دی. ولې که چېرته نکونه بیخي په مکمل توګه د منځه تللي وي او یا ګوتې ګنګرن او توروالی او کټ شوي وي، نو بیا د جوړېدلو امکان یې نشته دی.
معتادینو ته متوسیه څه ده تر څو یې نشه نکان ورخراب نه کړي؟
متدینو ته متوسیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پری دې هیڅ داسې عمل نشته چې څوک کلک اراده ولري او هغه دې پرې نه شو خودلې. بیا هم که چیرته دغه وي کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره دې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې نوکونه ډېر مهم غړي دي په بدن کې، هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغه څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو محتاط کړم. رضوان چې نږدې 1,300,000 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی، خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې غلاوي او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې څخه واورو.
سګرټونه هم شروع وکړل، سګرټونه پاس دلته وظیفې ته لاړو، کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شولو مخام شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شولو، کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شه نوم هم اورېدلی وو چې پوډر دي، کنه خو داسې لیدلی هم نه وو چې دا به دونه هغه شی. دا معتادي ډېر یو غلط مرض ده، ډېر د زندګۍ د کور د جامع د هغه نه د اوباسي بیخي د انسانیت د ساحه نه د خارجۍ تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي، د انسان د معتاد قدر عزت نشته. ده دما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي که نه. او دویم دما په مردۍ باندې ډېره اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه یې هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کمشای خبره هغه شي بیا پس ته رانه داسې سوچ نه مې وتلي هغه خبره. د پلار نیکه نه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاد یم، ښه مهارت لرم، او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده. خو بس دغه د غلط نیشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه و دا نیشې او تماشو دپاره په نیشه ډېرې پیسې رانه لګېدلي. لکه 19,00,000 روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بېخي رانه تللي دي. ولاکه پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کوم، بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت چا خوا ته دې خوا نه دا شیان وړو، اخوا نه همدغه کباړ راخلو راوړو، هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې هم پرې باسله، د خپلې نشې خرچه به مې هم پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پرېښې وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای، هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې را سره نه وي، د بچیانو خزانه مې وه، هغه مې سوری کړې ده، د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي، تلی یم خپله نشه مې پې اخیستې ده، ځان مې پې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړم د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې تې نه نشې دپاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خوښې خسګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور در نه بوزم. نو دونه سپکوالی د خسګانۍ د کور د خوانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای هغه وای سخرګانۍ څوک ده، یا مثال اوخی څوک ده چې ستا مقابل کې ودرېږي هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته دا عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمانه مې کشر ورور ده، همداسې کور کې ناست وم، څه خبره باندې د ما د ده عداوت شو دا نو ما ته وی وی پوډري شی او تم غږېږې بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې دا مې را واخېست او د سر ته مې ورته واړو. ما ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده، که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه، خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه یې سر خوړلي. دې نه ترخه خاطره بله داسې څه زه نه لرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان می درد کوي، خوا می ګرځي، سر می ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تل خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړه؟
هو او مې کړل.
ته یې راکه.
دا دې وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
مېړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
مېړه دې څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
مېړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالي اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالي اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالي لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې.
ته څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو. خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ. زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خوش رنگ شای ساده پنگروش رنگ شای ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ شای ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ شای